بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په سهرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص سره ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ یو زرو څلور سوه لومړۍ هجري لمریز کال لقب د میاشتې څلورمه نېټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له دوهمې او د دوه زره درویشتم میلادي کال د فروری له درویشتمې نېټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا یو سیاسي تبصره او د لشه چې د اروپای اتحادیې نویو بندیزونو ته د ایران سملاسي جواب تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اور دلی شي چې بیا هم درته بے نقابه امریکا پروګرام وړاندې کیږي، او له دې وروسته د رانا سرچینې اونیز پروګرام درته وړاندې کیږي. په همدې سره زمونږ د یو ساته سرانه خبرونه هم سرته رسی parstoday.ir/pi زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی شي، تاسو پرې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه او نور مطالب اوریدل شي. ول لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غو سمپام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان لا فاله الفیاز او نوری المالکی سره کتنه کړی ده. اسلامی ایران د فلسطینیانو د نسل ختمونی د بندول لپاره د سملاسی اقدام وختنه وکړه، او کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د ایجنډې په اړه زیدو نکیز ادعاګانې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان لا فالح الفیاز او نوری مالکی سره وکتل. ایرنا ل راپورت سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان بیگا د حشد و شعبی سازمان لمشر خاغلی فالح الفیاز او د قانون حکومت ائتلاف لمشر خاغلی نوری مالکی سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. خاغلی امیر عبداللهیان لا نوری مالکی سره په کتنه کې لاغ ایران ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. خاغلی مالکی هم د ایرانی او عراقي مسؤلانو ترمنځ په دوامدار ارتباط اهمیت ټینګار کړی او دغه دواړخیزې کتنه په مختلفو زمینو په ترابیا اقتصادي او امنیتي زمینو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ضروری وبللې. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د خپل عراقی همسنگ خاغلی فواد حسین پر رسمي بلنه د نهې په ماخام دی وپلای په مشر بغداد ته سفر وکړ. هغه په خپل عراقی همسنگ سربیره د عراق لا ولسمشر عبداللطیف رشید او پارلیمان مشر محمود البوسی سره هم کتنه او خبرې اترې درلودلې دي. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان همدارنګا پرون په بغداد کې له خپل عراقي همسنګ فواد حسین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په هیڅ چا پټا نه ده چې د عراق حکومت د ایران ضد ظالمانه بایکاټونو د لغوا کولو په خبرو اترو د ویانا مذاکرات او ایټمی خبرو اترو په نهایي ډلبندۍ کې رغنده او مثبت رول او درلودلې دي. ښاغلی عبدالله یانزیاد کړه ایران چمتووالی لري چې د تیرو مذاکراتو په اساس او د ایران د سرو کرخو په رعایتولو سره د ویانا د ترسره شویو مذاکراتو په ډلبندۍ کې ګام پورته کړي. البته د امریکایانو له لوري متناقض پیغامونه او څرګندونې ترلاسه کیږي او پر رسنیو ډګر کې هم ځینې امریکایي چارواکي متناقضې څرګندونې کوي. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې ایران هیڅکله په ایټمي وسلو او بم پسې نه دی او په دې زمینی کې د رهبری دستر مقام فتوا موجوده ده هیله څرګنده کړه شي. د ایټمي اژانس منشي ګروسي تهران ته د راتلونکو سفرونو کې په تخنیکی کتنې او لا سیاسي هیجاناتو لیرې له ایران سره موافقې ته ورسی. اسلامی ایران د فلسطینیانو د نسل ختمونې د بندول لپاره د سملاسي اقدام وختنه وکړه. د ایران د خارجه وزارت وایي خاغلی ناصر قنانی د سیمونستی اسکرو لخوا د نابلس د خلکو د بیررحمانه وجلې په غندلو سره د فلسطینیانو د نسل ختمونې د بندول او غندلو لپاره د سملاسي نړیوال اقدام وختنه کړی ده. سیمونستی نیواګرو اسکرو د نابلس ښار په لویدیځه غاړه کې په سربي ډوله حمله کې لس فلسطینیان شهیدان او لسلو زیات هم ژوبل کړل. فلسطینی وډله هم د سیونستانو دغه اقدام په کلکه غندلې دی او سیونست رژیم هم د مقاومت د حملو لاویرې بشپړه تیارسه اعلان کړی دی. کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د ایجنډې په اړه ضد و نقیض ادعاګانې شوې دي. کابل ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ دغه هیواد د لوړ پوړي پلاوی د سفر په اړه طالبانو او پاکستانی چارواکو ضد و نقیض ادعاګانې کړې دي. پاکستان وایي چې دغه سفر په مهال اسلام آباد او طالبانو په سیمه کې د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر او د دغه هیواد د عیسایي د مشر د سفر په ترڅ کې دواړو لورو د پاکستانی طالبانو او داعش پر وړاندې په ګډې مبارزې هوکړه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې راغلی چې د پاکستان پلاوی او طالبانو موافقه کړې ده چې د ترهګرۍ لا ګواښ سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره له مختلفو ډلو او سازمانونو سره ملګرتیا وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې په دې قطن کې په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګري، سیمه ایز اتصال او د اقتصادي ملګرتیا او په پراختیا خبرې شوې دي. دغه ډلې د پاکستان په خلاف د ترهګرۍ پر موضوع خبرو اترو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د خونړیو بریدونو شاهد دی. تحریک طالبان غیر قانونی او ترهګری ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې. پاکستان وار وار افغان طالبان تورن کړي چې پاکستانی طالبانو ته خواندي زالې جوړ کړي دي. په عامو ځایونو او د پاکستان پر پولیسو او وسلوالو ځواکونو د بریدونو زیاتوالی اسلام آباد ته اړ کړی چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د خوندي پټن ځایونو د کنټرول لپاره په مستقیم ډول د افغان طالبانو له مشر څخه مرسته وغواړي. اسلام آباد په داسې حال کې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره خبرو ته هیله مند چې افغان طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي ژمنه نه ده کړې، بلکې د پاکستانی طالبانو د ملاتړ او پناه ورکولو ادعاګانې بیا رد کړې دي. کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر په داسې مهال شوی چې تیرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلاول بټو زرداری د جرمني د میونخ په امنیتي غونډه کې اوزل بیا د طالبانو په ادارې سخت نیوکه کړې او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ زیات شوی بللې دي. د ورسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته وشو او طالبانو څو ورځې دغه دروازه وتړله. اوس طالب چارواکو اعلان کړی چې نن به د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لویه دروازه بیر تا پرانستل شي. د دواړو خواو چارواکو ویلي چې افغان چارواکو د یک شنبه په ورځ نوښت ورسته لاغې د ترخم پوله وترل شي. پاکستان نوی مقررات وځکل شي پرته له اسنادو د بي نارغانو ته د ننوتلو مخه نیسي. پاکستان وایي چې لمدرک پرته د کسانو ورتګ او پاکستان خوري ته داخلي دل د ترهګرۍ خطر زیاتوي. مولا برادر د افغانستان د بودجې طرح ارزولې ده. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي او اداري کمیشنونو د دوی د مالی وزارت د بودجې طرح په یو غونډه کې اوریدلې او ارزولې ده. د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا برادر او اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفی مالی وزارت ورغلی او د بودجې په اړه غونډه ترسره کړې ده. د مالی وزارت په بیانیه کې راغلی چې د ملي بودجې لوی ریاست لالوري د 1402 مالی کال لپاره د بودجې ترتیب شوی سند د ټولو ارقامو سره شریک شو. د ترڅنګ د راتلونکي کال د عوایدو سطح احتمالي کسر د لګښتونو په کنټرول او ځینو نورو مهمو موضوعګانو هم بحث شوی دی. معلومه نه ده چې ملا برادر او ملا حنفي د خپل مالی وزارت د بودجې په اړه څه ویلي دي. جرمنی وایي چې اروپایي ټولنه غواړي په طالبانو بندیزونه ولګي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انانا بیبرک د اروپا لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي له امله د طالبانو د حکومت پر ضد احتمالي بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د اروپای اتحادیه نوې بندیزونو ته د ایران سملاسي جواب د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد اروپایي اتحادیه نوې بندیزونو ته په ځواب کې د ایران خارجه وزارت د انګلستان او اروپایي اتحادیه د ځنو کسانو او اورګانونو د بایکاټونو نوې لیست خپور کړ. په دغو بندیزونو کې چې د اتو انګریزانو 15 اروپایانو او د دوی د 14 اورګانونو پر ضد اعمال شوی د ویزو صادریدا د ایران د اسلامي جمهوریت حدودو ته د واردېدو د امکان ختمیدا په بانکي او مالی سیستمونو کې د بانکي حسابونو تړل کېدا د اسلامي ایران د صلاحيت په حدودو کې د مالونو او شتمنیو تړل کېدا شاملېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د سه شنبه د شپې په اعلامیه کې راغلی چې د وزارت متقابل عمل په توګه د اړوند بندیزونو د لارو چارو او اړوند قواعدو په چوکاټ کې د مرتبطو اورګانونو د مصوبو په اساس د انګلستان او اروپایي اتحادیې د کسانو اورګانونو په خلاف ترهګري او ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ د ایران پر ضد د تاوتریخوالي او ترهګرو اقداماتو ته لمسونې د ایران د اسلامي جمهوریت په داخلي چارو کې د لاسوهنې په ایران کې د ناکراری او تاوتریخوالو د دودولو د ایران په باب د غلطو معلوماتو دودولو او دروغو راپورټونو د خبرولو او هم د ایران د ولس پر ضد ظالمانه بندیزونو په سختولو کې د ګډون په ادله چې د اقتصادي ترهګري په معنا د بندیزونه لګولې دي. د ایران متقابل اقدام له دې ورسته ترسره شوی چې اروپایي اتحادیه د دوشنبه په ورځ د ایران د کلتور او اسلامي ارشاد د معارف او روزنې د وزیر د اطلاعاتي چارواکو او د اسلامي شورا د استازو په شمول د دوه ډیرشو ایرانیو شخصیتونو او دوه اورګانونو پر ضد چې د بشري حقوقو له خلاف ورزیو سره په ارتباط په دروغجنو ادعاګانو سره تورن کړي بندیزونه لګولې دي. د ایران په ځنو خارونو کې د ځنو ناکرارو په راپورته کې دا په ورستیو بدلونو پسې اروپایي اتحادیه له امریکا، برتانیا او کینیډا په ملګرتیا سره له دغو بدلونو څخه په ناوړه استفادې سره د اقتصادي بندیزونو د مالولو په شمول په ایران د دبونو د زیاتولو لپاره یو فرصت وبالو. په همدې لړ کې اروپایي اتحادیه تر دې دمه د ایران د ځنو چارواکو اورګانونو پر ضد 15 ځلا بندیزونه لګولې دي. د ایران پر ضد د بندیزی پیکیجونو مالی داخی شي. لویدیز لوري هڅه کوي د اقتصادي دباونو په زیاتولو سره په ایران کې دننه د خپګانونو نویو زیاتولو تلمن وي. همدارنګه د ایران پر حکومت سیاسي دباو نور هم زیات کړي. سره لدی د ایران پر ضد د لویدیزو بندیزونو سیاست باید یو تکراری رویه البته ماته خوړلی رویه وګڼل شي، ځکه چې هیڅ کله هم له خپل اصولي دریځونو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاستونو د بدیده او یا د شاتګ سبب شوی نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د لویدیزو لورو ایرانی ضد اقدامات ناغلی ورانوونکي او د ملګرو ملتو له منشور او نړیوالو مقرراتو او لارو چارو سره په تزاد کې دي، ځکه د نړیوالو قوانینو په اساس هیوادونه د خپلواک هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري. په همدې دلیل ایران تل د لویدیز د لاسوهونکو چلندونو نتیجو په نسبت خبرداری ورکړی او ټینګار کړی چې د اروپایانو په شمول د لویدیز لوري دغه شان ناغړي اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا د تهران د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو نیک مرغه سحر درته غواړم. عزیزانو اوسم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د کب د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له دوهمې او د 2023 میلادي کال د فروری له 23 نیټې سره برابره ده. یو زر اته څلویښت کاله پخوا د 324 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په دوهمه نیټه د 15 هجری قمری پیړۍ مشهور فقیه، شاعر او عارف خواجه عبدالله انصاری د افغانستان د لویدیز په هرات ښار کې زیږیدلی دی. هغه له ماشومتوبه په شعر کې خپل ذوق او خیارتیا وښودله او د قرآن کریم د تفسیر، فقه، حدیث او عقایدو په شان د دینی علومو ښوونه او تدریس پیل کړل. هغه په دین حال کې یو ستر او روڼ اند عارف و او د هرات په پیر مشهور شو. له خواجه عبدالله انصاری څخه د عربي او فارسي ژبو په نثر او نظم کې ډیر ارزښتناک عرفاني آثار په یادګار پاتې دی چې پکې تر ټولو مشهور مناجاتنامه، محبتنامه او زاد العارفین دی. همداشان د کشف الاسرار په نوم د هغه د قرآن ادبي او عرفاني تفسیر په تفسیر کې یو نوی سټایل ګڼل کیږي. خواجه عبدالله انصاری په کال 1401 هجری قمری کال کې وفات شو. دوه سوه څلورویشت کاله پخوا د 1199 میلادي کال د فروری په 23 نیټه د فرانسې د امپراتور ناپلون بوناپارت په لاس د مصر په نیول کېدا پسې هغه پر شام چې له سوریې، لبنان، اردن او فلسطین جوړ شوی و حمله پیل کړه. پر مصر د ناپلون بوناپارت حمله د انګلستان په مستعمرو کې د هیواد ته ستر ګوزار ورکول و، خو په شام د ناپلون د حمله دلیل چې د عثماني امپراتورۍ د حدودو یوه برخه وه له فرانسې سره د عثماني باچا د جنگ اعلان و. په دغه حمله کې که څه هم ناپلون په پیل کې ځینې بریالیتوبونه ترلاسه کړل، خو د عثمانیانو د انګلستان او روسیې د ملاتړ په دلیل او همداراز په فرانسې کې د حالاتو ترینګلتیا هغه مجبوره کړ چې څو خپل هیواد ته ستون شي، او په شام کې د عثمانیانو او فرانسې جنگ عملا د فرانسې د پوځ په شاتګ سره پای ته ورسېد. Thank you. درې څلوېښت کاله مخکې د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په تصویبېدا او د اسلامي شورا په جوړېدا پسې د اسلامي انقلاب د ارواښاد لارښود حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه لخوا په یوه حکم کې آیت الله محمد حسینی بهشتی د اسلامي انقلاب له بریې وروسته د ایران د ترې محکمې د لومړني مشر په توګه وټاکل شو. دغه ټاکنه د ایران له اسلامي نظام سره د سمون خوړونکې قضایه قوې د جوړولو او منظمولو په خاطر د اسلامي جمهوري نظام له تثبیت دا سره په یو وخت ترسره شوه. آیت الله بهشتی چې د اسلامي انقلاب یو خورا متفکر او ځانګړی شخصیت وو، د دیارلس سوه شپېتم لمریز کال په چنګاښ میاشت کې د منافقینو د انقلاب ضد او ترهګري ډلګۍ د عواملو په لاس شهید کړی شو. او لننه دیارلس کاله وړاندې د دیارلس سوه اته اتیایم هجري لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جندالله په نامه د ترهګري ډلې سرغنه عبدالملک ریګي چې په پا پاکستان کې دیره و د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو د وزارت د مامورانو په لاس ونیول شو. دغه ورانکار او ترهګر له ډیرو امنیتي اقداماتو له ترسره کېده وروسته نیت درلود د یوې مسافري الوتکې په وسیله په اماراتو کې له دوبۍ قرقیزستان ته لاړ شي، څو له یوه لوړ پورې امریکایي چارواکي سره کتنه او خبرې اترې وکړي. خو د ایران اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو په هوشیارۍ سره د ایران د ټاټوبي په فضا کې د هغه وړونکې الوتکه وپیژندله او هغه یې مجبوره کړه څو د ایران په جنوب کې د بندر عباس بندر په هوایي ډګر کې کوزه شي او وروسته ریګي ونیول شو. عبدالملک ریګي د بم چاودنو، عامې وژلې او د عامو خلکو د برمتګرۍ په شمول ډیر زیات جنایتونه کړي وو. هغه حتی پر خپلو خپلوانو هم رحم نه کاوه. عبدالملک ریګي له نیول کېدا وروسته د هغه له ترهګرۍ ډلګې د امریکا او صهیونیستي رژیم په وسلوالو او مالي ملاتړو چې د ایران د جنوب ختیځو سیمو د ناکراره کولو په موخې سره او په دغو سیمو کې د مذهبي اختلافاتو د راپورته کولو اعتراف وکړ. دغه ترهګر له نیول کېدا څلور میاشتې وروسته، یعنی د دیارلس سوه نهاتیایم لمریز کال د غبرګولې په دیرشمه نیټه په دار وځړول شو. د عبدالملک ریګي اعترافاتو په ښه توګه ښودلې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په باب د امریکایي حکومت ادعاګانې تر کومه حده پوڅې او دروغجنې او دوکه ورکوونکې وو.
بے نقابہ امریکہ
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، از جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
اته الله خوګنی
سره تاسو خدمت ته حاضر شو چې د بنقابه امریکا د دې اونې پروګرام درته وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې به په تیرې اونې کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدنونو ته یو لنډه کتنه وکړو او بیا په ځینو موضوعګانو مفصله رڼا واچو.
د امریکا په تر ټولو مهمو بدلونونو کې باید د ډیموکراتیک ګوند غړو او د رای ورکونکو ترمنځ ژور اختلافونه، د امریکا د تجارتي خسارې ریکارډ ماتېدل، د طبیعي پیښو له کبله د امریکا د میلیونونو خلکو بې کوره کېده، په هیواد کې د خلکو د ځان وژلو او د شمیر زیاتېدل، او د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د هیواد د 460 میلیارد ډالرو د بودیجې خسارې ته اشاره کولی شو.
ایسانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د ډیموکرات ګوند د مالی تامینونکو سلاکارانو قانون جوړونکو همداراز د ګوندونو د مشرانو د ډیموکرات ګوند د رایو ورکونکو ترمنځ له ژورو اختلافاتو سره مخامخ دي، کوم چې په راتلونکو انتخاباتو کې نهایي فیصله کوونکی دي. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن هڅه کړې ده د ډیموکرات ګوند نیوکه پټه وساتي. د امریکا یوازې درې ولسمشرانو له جنگ څخه په ورستا پړاو کې د خپلو ولسمشرو په پړاوونو کې له جو بایدن څخه په خلکو کې کم محبوبیت درلوده. د امریکا د فایوټریشیات مؤسسې د نظر وختونو په اساس د ولسمشر په توګه د جو بایدن لا کلچره د خلکو رضایت یوازې 43% دی. د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی نیوز ټلویزیوني چینلونو نظر وختنې چې په ولسی جرګې کانګرس کې د جو بایدن لا کلنی وینا مخکې ترسره شوې خودنه کوله چې د امریکا کابو نیمایي خلک یعنی 45% وګړي د خپل هیواد راتلونکي لپاره د سمو فیصلو د ترسره کولو لپاره د جو بایدن په وس او توان باور نه لري. د دغو نظر وختونو په اساس په دغو نظر سنجو کې یوازې 14% ګډون کوونکو وویل چې جو بایدن په حکومت کې د دوی مالی حالت ښه شوی دی، او دا په داسې حال کې و چې 40% خلکو په خپلو څرګندونو کې وویل چې واک ته د ولسمشر بایدن لا رسیدا وروسته د دوی مالی حالت لا پسې خراب شوی دی. د امریکا د ولسمشر بایدن د عمر په حق له شکونه چې همدا اوس 80 کلن دی، د ډیموکرات ګوند د اورګانونو په عمومي ټولنو کې د خبرونو لا چورلس څخه حس شوې دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند رسمي رهبری د قادر په توګه د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې یعنی ډی ان سی لایوا او نیو امشپار ایالتونو څخه د خپل ګوند د وګړو نفوس چې ممکنه و له دغو ایالتونو بلوا پیل شي حس کړی دی.
د اقتصادي سلامتی عمومي در کول به د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سیاسي مقام په ټاکلو کې کلیدي عامل وي. جو بایدن به کانګریس کې د امریکا د حالات په حق له خپلې وینا څخه د هیواد د اقتصادي حالات د ملاتړ استفاده وکړي او د بیکاری د اندازې کمیدا ته په اشاره سره ادعا وکړه چې په امریکا کې اقتصادي وده په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ده. د پداسې حال کې ده چې د امریکا د لوړ انفلاسیون په حق له اندېښنې دوام لري، او د فاکس نیوز ټلویزیون د وروستي نظر سنجي پر اساس د امریکا یوازې 30% خلک د خپل هیواد اقتصادي حالات ښه یا لوړ ګڼي. تر ټولو ستر عامل چې تر اوسه له جو بایدن سره مرسته کړې ده د ریپبلیکن ګوند په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محبوبیت نه درلودل دي. دغه راپور پر اساس په تیر کال کې د امریکا د ولسی جرګې کانګریس په منځ کې د امریکا د ولسی جرګې کانګریس په مېز پړاوه انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کارچر ل ریپبلیکن ګوند څخه خو، او دلیل هم د ریپبلیکن ګوند د کاندیدانو د سرزوري توپ په حق له درای ورکونکو شکونه و. په طبي څارنو او ټولنیز تامین کې د بدلونونو او د لګښتونو د کمولو په حق له د ریپبلیکن ګوند ترمنځ اختلافات چې د ولسمشر جو بایدن وینا ته د ریپبلیکن ګوند په سخت غبرګون کې ورته پام وشو، هماغه راز د سپینې ماڼۍ په ګټه وي چې راتلونکي انتخابات له انتخاباتو څخه ډیر د حکومت لپاره په یوې ټول پوښتنې بدل شوي دي. اکسس په دې حق له ولیکل د ټولو مسایلو سره سره نظر سنجي وایي چې د امریکا رای ورکونکي د خپل اقتصادي راتلونکي په اړه خوشبینه نه دي، او له جو بایدن نه د ملاتړ لپاره د ډیموکرات ګوند د داخلي غړو له هڅې سره سره د ډیموکرات ګوند رای ورکونکي په 2024 میلادي کال کې انتخاباتو کې د یو نوي بیرغوال غوښتونکي دي.
ایزنو د امریکا د سوداګرۍ وزارت لخوا د خبرې شو شمیرونو په اساس لا نورې نړۍ سره د امریکا د خدماتو او د شانو خسره 943 میلیارډ او 100 میلیونو ډالر ته ورسیده، کوم چې د 2024 میلادي کال په پرتلا 12.2% ډیروالی درلوده. دا په حکومتي شمیرنو کې تر ټولو لوړ ثبت شوی شمیر دی چې 1980 میلادي کال ته ورګرځي. تیر کال د امریکا واردات 3.95 ټریلیون ډالر وو، او دوه کال وړاندې د امریکا واردات 3.02 ټریلیون ډالر وو. د پامر خبره دا چې چین په تیر میلادي کال کې د امریکا د لومړي تجارتي شریک په توګه خپل مقام له لاسه ورکړ. هغه تجارتي جنگ چې د چین او امریکا ترمنځ له 2019 میلادي کال پیل شوی په دې حق لا اصلي رول درلودلی دی. امریکا تیر کال له چین د کابو 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت شیان او خدمات وارد کړل، خو په همدې موده کې د 1.35 میلیارډ ډالرو په ارزښت شیان او خدمات له اروپا څخه وارد کړی دي.
د امریکا د فدرال حکومت د رسمي اطلاعاتو پر اساس د دغه هیواد په ملیونونو خلک تیر کال د طبي پیښو له کبله بې کوره شوي او د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي. په تیر میلادي کال کې د امریکا 3,400,000 خلک د سیلابونو په شمول د طبي پیښو له کبله مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. سخت طوفانونه، سیلابونه، اور لګیدنې او سخت بادونه له ترتیب سره سم په دوی کې د اکثرو خلکو د کورنو د تباه کېدو لامل شول. د شمیرنو پر اساس د امریکا کابو 14% خلک تر اوسه خپل کورونو ته بیرته نه دستانه شوي او احتمالا هیڅ کله به خپل کورونو ته په بیرته ورتلو کې بریالي نشي. دغه راز په دوی کې 12% خلک باید څه د پاسه شپږ میاشتې د خپلو کورونو د بیا رغونې او مرمت په تمه واوسي. د امریکا د سرشمیرنې ادارې د جنوري د میاشتې له 14 څخه تر 14 پورې له 8,500 کسانو څخه په پوښتنو کولو سره دغه اطلاعات راغونډ کړي دي. په کولمبیا پوهنتون کې د سابین د اقلیمي بدلونونو د مطالعاتو د مرکز مدیر مایکل جیرورد دغه شمیرنې ډېرې اندېښمنوونکې او لړزوونکې وبللې او وی ویل دا داسې شمیرنې دي چې ډېری خلک هیله لري هغه مخ په ودې هیوادونو کې وبیني او په امریکا کې د دغه شمیرنو لیدل ډېر بوږنوونکي دي. هغه زیاته کړې دا ډول شمیرنې به په راتلونکي کلونو کې ډېرې شي، ځکه اقلیمي بدلونونه به د طبیعي پیښو او د نورو مواردو د زیاتېدو سبب شي. د امریکا ځینو ایالاتونو له نورو ایالاتونو څخه زیاتې طبیعي پیښې تجربه کړې دي. تیر کال د امریکا په فلوریډا ایالات کې څه د پاسه 8,000 خلک بې کوره شوي او په لویزیانا ایالات کې هم څه د پاسه 3,800 خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
ایزنو په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او د مخه د نیونکو مرکزونو راپور د دې ښودنه کوي چې د ځانوژنې د کلنۍ موردونو 2 کمیدل په 2021 میلادي کال کې پای ته ورسېدل او له 15 کلونو څخه تر 40 کلونو د کسانو ترمنځ د خودکشۍ موردونه 15% زیات شول، کوم چې ډېر په تور پوستو خلکو، لاتینی توکمو، هندي توکمو، امریکایانو یا د الاسکا په ځایي خلکو کې وو. د امریکا په تور پوستو او لاتینی توکمو خلکو کې د خودکشۍ موردونه 16% نسبتا کم وو او د امریکا په سپین پوستو کې د سبچو موردونو کابو دریامه برخه وو. په دغه بهیر کې ورو ورو بدلون درمسته کې دا په حال کې دی. په هغو خلکو کې چې له کرونا ویروس څخه یې زیات تاوانونه لیدلي د خودکشیو کول په زیاتېدا دی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. د امریکا د خزانې وزارت وایي د دغه هیواد حکومت د روان مالي کال په لومړیو 4 کې د 3,600 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له خسارې سره مخامخ و، چې په جنوري میاشت کې د امریکا د حکومت د بودیجې د خسارې له آخري محاسبې څخه 9.5 میلیارد ډالر زیات شوي دي. د امریکا حکومت د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې څخه د روان میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې 1.5 ټریلیون ډالر مالیاتي عایداتونه عاید لرل، کوم چې د تیر کال په ورته موده کې د 3% مالیاتو عایداتو د کموالي ښودنه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بیانیې پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو 4 کې د حکومت لګښتونه 1.9 ټریلیون ډالرو ته ورسېدل، چې د تیر میلادي کال د مالي کال په لومړیو 4 کې د هغوی له لګښتونو 9% زیات و. د دغه راپور پر اساس په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا د خزانې وزارت په جنوري میاشت کې د 1.4 ټریلیون پوروړ کېدو اندازې ته د حکومت له رسېدا وروسته د جو بایدن د حکومت د دیوالیه کېدا د مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات غوره کړي دي. د امریکا ولسی جرګی کانګریس د روان میلادي کال د جون میاشتې تر لومړیو پورې مهلت ورکړ چې ولس مشر جو بایدن سره د پورونو د اندازې د زیاتوالي په حق لا موافقې ته ورسیږي چې حکومت وکولای شي د خپلو لګښتونو تامینولو ته دوام ورکړي. د امریکا د خلکو ګوند د حکومت د لګښتونو د کمول لپاره د ولس مشر جو بایدن د ژمنې غوښتونکی دی. د په داسې حال کې ده چې د امریکا ډیموکرات ګوند وایي د پورونو محدودیت باید د لګښتونو د محدودولو لپاره په خبرو کی د آرام په توګه ونه کارول شي. د امریکا ډیموکرات ګوند د خلکو ګوند د سلامتیا د بیمې او د ټولنیز تامین د کمول لپاره په هڅه تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ریپبلیکن ګوند به په کلکه دغه تورونه ردوي.
د بنکبا امریکا د پروګرام مینوالو د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
پاک الله مل خو وختونه.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدر منو مینوالو په دې شپو کې زالیا خراب دي د خپل ګران همکار
حامد سیم افسر
اساسو درنو حضور ته حاضر سی او څو د رڼا سرچینې نوم لړۍ اتلسمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله د ترپای را سره ملګرتیا وکړي.
خوږو دوستانو د رڼا سرچینو نومې لړۍ په دغې برخې کې د آل عمران سورې دیارلسم آیت شانې نزول څېړو چې فرمایي هغه دوې ډلې چې د بدر جګړې په ډګر کې له یو بل سره مخامخ شوې ستاسو لپاره یوه نخه یعنی درس او عبرت وو. یوې ډلې د خدای په لاره کې جګړه کوله او نور کسان چې کافران وو یعنی د شیطان او بت پرستۍ په لاره کې په داسې حال کې چې دوی یعنی د مؤمنانو ډله یې په خپلو سترګو له هغه څه نه چې وو دوه برابره لیدل او دا خپله د دوی د ماتې او ویرې لامل شو او خدای تعالی هر څوک چې بغواړي غوره وګڼي په خپلې مرستې سره تاییدوي. په دې کې د لیدونکو لپاره یو عبرت دی.
ایزانو آتیکا په مکی کې یو شپه عجیبه خوب ولیده. سبا سهار یې هغه خپل ورور عباس ابن عبدالمطلب ته وویل. عباس هم خپل ملګري ولید ابن عتبه ته نقل کړ او زیاته یې کړه زما خور آتیکا پرون شپه عجیبه خوب لیدلې داسې چې ډېره اندېښمنه ده. په حقیقت کې له هغه څه چې هغې خوب لیدلې د هغې له اورېدو وروسته زه هم احساس کوم چې د قریشو لپاره ناوړه کار په مخ کې دی. ولید په تعجب سره پوښتنه وکړه څه خوب یې لیدلی؟ عباس وویل خوب یې لیدلی چې یو سپور کس مکې ته ننوځي او د خپل وش پر لوړ ځای په لوړ آواز سره غږ کوي خلکو پاڅېږئ او د خپل وجل کېدو ځای په لورو وخوځېږئ چې له درې ورځو ډېر وخت نه لرئ. بیا هغه مسجد الحرام جماعت ته ننوځي په داسې حال کې چې خلک یې شاته روان و او شاوخوا یې نیولي وه. اوس یې د کعبې بام پر سر اوچت سو. هلته یې هم هماغه مطلب درې ځلې بیان کړ او وویل باید تر راتلونکو درو ورځو پاڅیږئ او حرکت وکړئ. وروسته له هغې عتیقه ولیدل سوه چې هغه سړی او اوښ یې د ابو قبیس غره پر سر ودرید. هلته یې هم هماغه ژغ اوچت کړ. بیا یې لویه ډبره واخیسته او د غره له سره یې د ښار په لور وغورځوله. ډبره کښته راغله تر څو د غره لمنې ته ورسېده. هلته ټوټې ټوټې او له منځه ولاړه او هره ټوټه یې د مکې په هر کور کې ولوېده، پرته له دې چې کوم کور ترې په امن کې پاتې سي. دا هغه خوب دی چې زما خور عتیقه لیدلی، خو تاسو زما څخه واورېده. نه غواړم هغه کسان چې په خوب باور نه لري پر تاسو ملنډې ووهي.
خوږو دوستانو، ولید د عباس خبرې ته پام ونه کړ او د عباس د خور خوب یې خپل پلار اتبه ته بیان کړ او موضوع په چټکۍ سره په خلکو کې خپره شوه. داسې چې په سبا یې عباس د کعبې په طواف بوخت و، نو ابو جهل له یو شمېر قریشو سره په جومات کې ناست و او د عتیقې خوب یې بیانولو. همدا چې د ابو جهل سترګې په عباس خخې شوې، غږ یې پرې وکړ: ای عباسه، کله دې چې طواف خلاص شي نو زما وخواته راشه، در سره کار لرم. عباس له طواف وروسته د قریشو له ډلې سره یو ځای شو. ابو جهل د ملنډې په توګه ورته وویل: له کله راهیسې ستاسو په کورنۍ بني هاشمو کې دا ښځه پیغمبره شوې چې موږ خبر نه یو؟ عباس وویل: خبره څه ده؟ ابو جهل ورته وویل: مطلب مې هغه خوب دی چې عتیقې لیدلی دی. عباس ورته وویل: عتیقې څه خوب لیدلی؟ ابو جهل وویل: تاسو بني هاشمو په دې قناعت نه دی کړی چې ستاسو نارینه د پیغمبرۍ ادعا وکړي، اوس ستاسو ښځې هم دغه کار کوي. اورېدلی مې دی عتیقې خوب لیدلی دی چې پر یوه اوښ سپور سړی غږ کوي: خلکو تر درې ورځو کډه شئ، موږ قریشیان دا درې ورځې په تمه یو. که له دې خوب څخه کوم خبر وشو نو هیڅ، که نه نو اعلانوو چې په عربو کې ستاسو تر کورنۍ بله دروغجنه کورنۍ نشته. بله ورځ ابو جهل په مسجد الحرام کې ناست و چې ناڅاپه یو فریاد وشو. دا غږ د ابو سفیان د استوونکي زمزم بن امرو الغفاري غږ و چې ویل یې: ای قریشو، مال التجاره، مال التجاره. د ابو سفیان کاروان د محمد او د هغه د یارانو د برید په ګواښ کې دی. هغه مصیبت چې فکر نه کوم له هغوی سره مرسته وکړی. د مکې خلکو په تیره بیا هغه کسانو چې په دې کاروان کې برخه درلوده وویرېدل. دوی په بیړه یوه ډله کسان جوړ کړل او مشورې وکړه او په نتیجه کې پریکړه وشوه چې په بیړه حرکت وکړي. ټولو په دې مقابله کې ګډون وکړ، خو که د دوی ځینو د نه ګډون کوونکو عذر درلوده، یو بل څوک یې د ځان په ځای استولو. له هغو ابو لهب چې یو څوک یې د 4000 درهمو په بدل کې د قریشو له لښکر سره واستولو، ابو جهل چې خپله له مسلمانانو سره د جګړې هڅوونکی و، په دغه لښکر کې د خوړو ورکوونکو له ډلې و.
ایزانو، یو وخت د قریش کفارو مسلمانان تر اقتصادي فشار لاندې راوستي وه. دوی په مکې کې د مهاجرینو شتمنۍ ضبط کړې تر څو د دوی د ځورولو تر څنګ د اسلام د پراختیا او خپرېدو مخنیوی وکړي. له همدې امله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې معاصرې د ماتولو لپاره د تدبیرونو فکر وکړ. یو له دوو اقداماتو څخه د مدینې پر لاره د مکې مشرکینو د سوداګریزو کاروانونو د تېرېدو مخنیوی و. لدی عمل د حمزه ابن عبدالمطلب چې په اسد الله نومیږي تر مشرۍ لاندې څلوېښت تنه مسلمانان د کاروانونو د تګ راتګ د کنټرول لپاره ولېږل. څو ورځې تیرې سوې چې یو کاروان راڅرګند سو. کله چې کاروان نږدې سو ښکاره سوه چې دا د قریشو کاروان دی. له کاروان سره 300 کسان هم وو. حمزه د جګړې اعلان وکړ، خو کفارو چې د حمزه له زړورتیا خبر وو د سولې وړاندیز وکړ. حمزه هم سوله غوره وګڼله او له جګړې ډډه وکړه. له دې پیښې څو اونۍ تیرې سوې تر دې چې خبر راغی چې لوی کاروان له زرو اوښانو سره چې 50,000 دینار مالونه ورسره دی د مدینې منورې ته نږدې او د مکې پر لور روان دي او د دې کاروان مشر ابو سفیان و. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې خبر په اورېدو سره خپل اصحابو ته مخ واړوه او وفرمایل، دا د قریشو کاروان دی، د دې په لور ورشئ، شای خدای به په کار کې خلاصون رامنځته کړي. له دې زیر وروسته 313 تنه مسلمانان له رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره له مدینې منورې څخه د بدر سیمې ته لاړل چې واویا تنه مهاجر او پاتې نور یې انصار وو او له اویاو اوښانو او دریو اسونو څخه یې زیات نه درلوده.
خوږو دوستانو، د حق کاروان د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم په مشرۍ د قریشو د کاروان تعقیب ته روان شو. هغه کاروان چې د ابو سفیان په څیر خلکو په 1300 کلونو کې پر پیغمبر اکرم او د هغه بزرګوار پر ملګرو هر ډول شونی جرم او ظلم وکړ. دا سفرا په نامه سره د یو کلی په شاوخوا کې رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړل شو چې ابو سفیان د مالونو له کاروان سره تښتېدلې دی، خو د قریشو پاتې کسان د جګړې په نیت له مکې څخه وتلی دي. په دې وخت کې رسول الله بزرګوار خپل اصحاب راغونډ کړل او له هغوی سره یې مشوره وکړه، ځکه چې نور د قریشو کاروان مطرح نه و، بلکې هغوی باید له داسې لښکر سره مخامخ شي چې قوت او شمیر یې له صالحو لښکریانو څو چنده و. په دې وخت کې مقداد بن عمرو چې یو مهاجر کس و ودریده او رسول الله بزرګوار ته یې وویل، هر چیرې چې ستاسو خدای امر کړی وي موږ له تاسو یو قدم هم نه بلیږو. موږ به هغه کلمې چې بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام د بلنې په ځواب کې له دښمن سره د جګړې لپاره ویل، تاسو له خپل رب سره لاړ شئ او له دښمن سره وجنګیږئ. موږ دلته ناست یو ستاسو په ځواب کې ونه وایو، بلکې مونگ اعلانو چې تاسو او ستاسو رب د دښمن مبارزې ته ولاړ شي. مونږ هم در سره یو او له تاسو سره یو ځای جنگیږو. ای ګرانه پیغمبره، هغه خدای ته چې ستاسو یې په حق د ماموریت لپاره را لیږلی یاست، که تاسو مونږ د ځمکې لرې پرتې سیمو ته ورلیږئ، حتی که هغه حبشه او زنګبار هم وي، مونږ به په یو پورا لیوالتیا سره ستاسو سره ولاړ شو. رسول الله بزرګوار د مقداد خبرې په اوریدو وخندل او دعا یې ورته وکړه. بیا یې نورو لښکریانو ته مخ واړوه او وی فرمایل، ای خلکو، خپل نظر څرګند کړئ. له دوی څخه سعد بن معاذ ودریده او وی ویل، ای د خدای رسوله، آیا تاسو موږ ته انصار وایست؟ هغه بزرګوار وویل، هو. سعد وویل، مونږ پر تا ایمان راوړی او ستا تصدیق مو کړی. مونږ باور لرو او شاهد دی ورکوو چې هغه څه چې تا راوړی دی هغه رښتیا دی، او په خپل ایمان او شهادت مونږ ټینګ تړون او ژمنه کړې، او دا هغه ژمنه او تړون دی چې مونږ باید هر وخت ستاسو اطاعت وکړو. نو ای د خدای رسوله، هر څه چې غواړې هغه وکړه او هر څه چې غواړې پریکړه وکړه، ځکه چې مونږ له تاسو سره یو او له تاسو څخه به جلا نشو. مونږ د جګړې په ډګر کې صبر او پر نفس کنټرول لرو او د مبارزې په ډګر کې ستاسو ملګری یو او هیله لرو چې خدای به تاسو ته لمونږ څخه داسې چلند او طریقه وخی چې ستاسو په سترګو کې د خوښۍ او رڼا او په زړه کې د خوښۍ سرچینه وي. راځئ چې لاړ شو او د خدای څخه د بریالیتوب او مرستې غوښته وکړو. زمونږ لپاره خدای څخه د توفیق مرسته وغواړئ. د سعد خبرې لا پای ته نوې رسیدلې چې د رسول الله بزرګوار په پاک مخ کې د خوښۍ او رضایت نښې څرګندې شوې. نو وې فرمایل حرکت وکړئ او بریا ته هیله مند ووسئ.
ایزانو د بدر په جګړه کې چې د هجرت په دویم کال کې رامنځته شوه، مسلمانان ښه وځلېدل او بریا یې ترلاسه کړه. په دې جګړه کې له مؤمنانو سره د مرستې او د کفار د ذلت او ماتې په اړه د خدای مرسته درک شوه او اهلی ایمانو په خپل ټول وجود سره د لوی څښتن هر ډول څرګندې او ناڅرګندې مرستې د مؤمنانو په اړه په سترګو ولیدل. د آل عمران سورې 14 آیت د بدر د کیسې یوه برخه بیانوي چې فرمایي: په حقیقت سره هغه دوې ډلې چې د بدر جګړې په ډګر کې له یو بل سره مخامخ شوې، ستاسو لپاره د توحید او د خدای د قدرت یوه نښه وه. یوې ډلې د خدای په لاره کې جګړه کاوه او نور کسان چې کافرانو د شیطان او بت په لاره کې، په داسې حال کې چې دوی د مؤمنانو ډله یې په خپلو سترګو له هغه څه نه و چې دوه برابره لیدل، او له دې امله یې ماتې وخوړه. او خدای تعالی هر څوک چې وغواړي غوره وګڼي په خپلې مرستې سره تاییدوي. په دې کې د لیدونکو لپاره یو عبرت دی.
خوږو دوستانو، د رڼا سرچینې نومې لړۍ د ننني مطلب وختو مهم دومره وو. نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.